سلامونه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خوني یو مسؤل په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د زرګونو ایسار کړل شو کانټینرونو د خوشې کولو په برخه کې د موافقې خبر ورکړ. خان جنرال کوزی پرون د ازادي اروپا مشال راډیو سره په خبرو کې ویل په څه کم 4000 کانټینر مالو کې یو برخه کانټینرونه به تر بحثونو وروسته خوشې شي.
په څه کم 4000 کانټینر کې 400 داسې کانټینر دي چې هغه په حساس لیست کې یا نیگیټیډ لیست کې وو. هغه به راتلونکي په خبرې به پکېږي. هغه پاتې دي اوس فعلاً په دې فیصله کې نه دي. متباقي دغه درې 3500 کانټینر چې دي دا به بانک ګرانټۍ باندې او پلس پیسه د محصول باندې په اشارو کې ته اشاره شوې وه. هغه به ټول د پخوا په شان ته خلاصیږي او د پخوا په شان ته بځي.
تر دې مخکې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایسار کړل شو کنټینرونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. په کراچۍ بندر کې لکترلګ دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 4000 کنټینرونه بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د هرات له 215000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 103 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دغه دفتر له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلې بیا کتنې په طرحه کې پرون پنجشنبې ویلي زیانمنې شوې کورنۍ لنډمهالو سرپناګانو، خوړو، نقدي مرستو، د څښاک پاک اوبو، د مینځلو وسایلو، د غراز د روغتیایي او خوندیتوب څارنې ته بیړنۍ اړتیا لري. په دوام کې ویل شوي چې د ژمي له نږدې کېدو سره په زلزله ځپلو سیمو کې د کورنۍ د ژمي لپاره تودو کالیو، کمپلو او د تودولو نورو وسایلو ته اړتیا لري. اوچا ویلي تېره میاشت په هرات کې د ریکتر په کچه 6.3 درجې دریو قوي زلزلو 1,600,000 کسان اغیزمن کړل او زرګونه کسان بشري مرستو ته اړ ایستل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ارزونې ښیي چې د دغو زلزلو له کبله د هرات په 302 کلیو کې څه باندې 8,000 کورنۍ په مستقیم ډول اغیزمن شوي چې ټول ټال شمېر 215,000 کسانو ته رسیږي. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې افغانستان ته 8-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال د 2018 کال نړیوال جام ته د لارموندنې لپاره دغه ابتدایي لوبه تیره شپه د قطر د پلازمینې دوهې په خلیفه نړیوال سټیډیوم کې وشوه. افغانستان به د دغو لوبو په لړ کې را روانه سه شنبه بله لوبه د کویت په وړاندې وکړي. د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې د مقدماتي سیالیو په دویم پړاو کې افغانستان د قطر، کویت او هند له لوبډلو سره په یو ګروپ کې دی. د ملګرو ملتونو یوې مخکښې محکمې پرون پنجشنبه وویل سوریا باید د شکنجې کولو پروګرام ودروي. څېړونکي وایي سوریا کې په 2011 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره په لسګونو زره کسان د شکنجې په نتیجه کې مړه شوي. د عدالت لپاره نړیواله محکمه وایي سوریا باید د خپل صلاحیت په چوکاټ کې د شکنجې د اعمالو او د مجازاتو د نورو ظالمانه، غیر بشري او تحقیرونکو مواردو د مخنیوي لپاره ټول اقدامات وکړي. دغې محکمې حکم ورکړی چې سوریا باید د شکنجې اړوند د هر ډول شواهدو له ختمول او دغه شواهدو خوندیتوب یقیني کړي. کاناډا او هالند هم د عدالت لپاره له نړیوالې محکمې په بیړني ډول غوښتنه کړې وه چې د سوریې په زندانو کې د شکنجې مخه ونیسي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې فرانسې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نیولو لپاره نړیوال حکم صادر کړ. فرانسې اسد په 2013 کال کې د کیمیاوي حملو له کبله په بشر ضد جنایتونو کې په لاس لرلو تورن کړی و. د چین د ډبرو سکرو د یو شرکت په ودانۍ کې د اورلګیدنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي. اسوشیتد پریس اژانس پرون د چین د دولتي رسنیو په حواله راپور ورکړ چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 نور کسان ټپیان شوي. د ژغورنې د برخې کارکوونکو تر اورلګیدنې وروسته دغه ودانۍ له خلکو تشه کړې. هغه ودانۍ چې اور پکې لګېدلی په شانشي ولایت کې د یانجو پرم د ډبرو د سکرو د یو شرکت ده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون وویل کینیا ته د 980 میلیون ډالرو په ارزښت د پور له ورکولو سره موافقه کړې. کینیا ته دا پور داسې وخت منظور کېږي چې له مالي ستونزو او د پورونو له لوړې سطحې سره مخامخ دی. بې ساري وچکالۍ، کرونا وبا او په اوکراین کې روانې جګړې د افریقا پر دغه هیواد اغیز کړي. کینیا چې د وګړو شمیر 3.5 میلیونو ته رسیږي د جون میاشتې تر پایه د پورونو اندازه 6.8 میلیارد ډالرو ته ورسېده. خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشي. د خبرونه هلته هم شته. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو څو ادارو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج پر روان بهیر اندېښنه ښوولې. لاغې ډلې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دغه ډلیز اخراج له کبله ښایي په ځانګړي ډول په راستنو شوو کې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ربړولو لاس واخلي. هلته میشت کډوال له ستونزو شکایت کوي.
تر دې پورې چې مونږ یې دومره پرېنښودو چې مونږ کوم کاروبارونه چلته دي، مونږ دوکانونه او سیم باندې ولې خلکو سره قرضونه، نو هغې ته هم مونږ ته اجازه را نه کړه چې هغه را ټول کړو.
کور په کور ګرځي او مونږ هم د کور نه بهر نه وځو او نه بازار ته تللی شو نه سودا پسې تللی شو.
یو شمېر افغان سوداګر وایي د دوی زرګونه کانتینرونه له تېرو دریو میاشتو راهیسې په کراچۍ بندر کې بند پاتې.
زما خپل هم کنټینر پکې ساری دي. افغاني تجاران ډېر سخت پریشان دي، خفه دي. سلام علیکم. دغه خوراکي مواد دي د خرابېږي او اکثر ځنې خراب شوی دي، ځنې په خرابولو دي. دا ډېر تقریبا په میلیارډونو ډالر تاوان د افغاني تجارانو ته.
اخوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګاډي خونی تازه خبر ورکړی چې د دغه شاوخوا درې نیم زرو کنټینرونو په باب فیصله شوې او په پخواني طرز العمل او ګرانتۍ به خلاصېږي. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړ چې غازی ترانګه له پراخ لوږې سره مخ ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو څو ادارو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج پر روان بهیر اندېښنه ښوولې. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او ویلي دغه ډلیز اخراج له کبله ښایي په ځانګړي ډول په راستنو شوو کې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی هم ویلي له سلګونو زرو راستنو شوو سره مرستې کړي، خو د بودیجې د کموالي له کبله دې لړۍ ته دوام نشي ورکولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او وایي افغانستان ته له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو ډلهییز اخراج د نورو مسایلو ترڅنګ په دغو ستنو سویو کې د ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. دغه ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په بیلابیلو هغو ساحو کې چې دغه افغانان ورڅخه را روان دي، په ماشومان کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر هم شته. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي دوی 10 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې وکولای شي ولکه راستنو سویو افغانانو ته افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د روغتیایي څار خدمات برابر کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي تر اوسه له 1,200,000 راستنو سویو افغانانو سره د خوړو او نقدو پیسو مرسته کړې ده، خو دغه اداره غوښتنه لري چې له 1,000,000 نورو راستنیدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره 14 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. بلخوا په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د ژمي پر مهال تر ټولو د زیانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره د 400 میلیون ډالرو په ارزښت نورې مرستې ته اړتیا لري.
هزاران افغان که در پاکستان زندگی میکنند هر روز به افغانستان باز میگردند.
په زرګون افغانان چې په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنېږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر دغو کورنیو له راستنېدو سره غني سوي بسکټ ویشي. د دوی د نمونو له ثبتولو وروسته د دوی د فوري اړتیاو پوره کولو لپاره نقدي مرستې کوي، خو موږ د اړتیا وړ بودیجه نه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام روان کال مجبور شو 10 میلیونه افغانان له خپل پروګرامه لیرې کړي، د دې لپاره چې د ژمي پر مهال تر ټولو زیات ژانګالي 1 میلیون کسان ژوندې پاتې شي. د دوی د مرستې لپاره 40 میلیونه امریکایي ډالرو ته فوري اړتیا لرو.
له پاکستانه ګڼو اخراج سویو افغانانو ویلي دوی داسې وخت افغانستان ته ستانه کړی سوي چې ژمی را روان دی او دوی لا هم نه پوهېږي چې خپل ژوند او کاروبار څنګه بیرته له سره پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله اکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د روانې نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د راستنېدونکو 80% ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې ویلي د بشري اقدام لپاره د جنسیت کاري ډلې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یې رهبري کوي د ښځو او نجونو د بېلابېلو اړتیاو او لومړیتوبونو په اړه خپلې ارزونې برابرې کړي دي. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,400,000 کسانو ته رسیږي چې 1,200,000 قانوني اسناد نه لري. پاکستان د اکتوبر میاشتې تر 13 دغو بې اسناده افغان کډوالو ته مهلت ټاکلی و چې له پوره کېدو سره د نومبر میاشتې له لومړیو افغانستان ته د دوی د اخراج پروسه ګړندۍ سوه. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي و چې تر تېرې اونۍ د تورخم او سپین بولدک له لارې تر 300,000 ډېر افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ربړولو لاس واخلي او له دې هېواده دې د افغانانو د جبري استنې لړۍ ودروي. امنیست انټرنیشنل دغه شان د افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو پر چلند نیوکه کړې. پاکستان د روانې نومبر له لومړۍ له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو لیک کې له پاکستانه د افغان کډوالو د زورولو نیولو او له دې هېواده د جبري استنې د بهیر د ژر ودرېدو غوښتنه کړې او دا یې د نړیوالو ژمنو نقص بللې. دغه سازمان تیره ورځ د پاکستان حکومت ته په یو استولي لیک کې ویلي چې په دې هېواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د ځپلو او خپل سرو نیولو لړۍ تیزه شوې چې لامل یې د کورنیو غړي، ماشومان، ښځې، نارینه او سپینګیري له یو بل جلا شوي. په لیک کې د هغه افغان کډوالو د ازادۍ غوښتنه شوې چې د اسنادو د نه لرلو په تور پاکستان بندیان کړي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي افغان کډوالو ته باید زمینه برابره شي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد تمدید کړي، ځکه په دوی کې ډېری هغه افغانان په ځانګړي ډول د بشري حقونو فعالان، ښځې، خبریالان او مذهبي اقلیتونه شامل دي چې په افغانستان کې له خطر سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې پاکستانی چارواکو د کډوالو د ساتنې مرکزونو ته دوی ته د لاسرسي اجازه هم نه ده ورکړې. امنیست انټرنیشنل له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو په چلند هم نیوکه کړې او ویلي دي چې پاکستان د زیات شمیر افغان کډوالو کورونه تخریب کړي او د دوی جایدادونه یې ضبط کړي دي. یو شمیر افغان کډوال چې تازه افغانستان ته ستانه شوي هم ادعا کوي چې په دې هېواد کې ترې خپل ټول شته پاتې شوي او اوس په خپل هېواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. تازه ستون شوي کډوال نور هغه ازادي راډیو ته وویل،
تر دې پورې چې مونږ دومره پرې نه خودو چې مونږ کوم کاروبارونه چلته دي، مونږ دوکانونه سیم باندې ولې خلکو سره قرضونه، نو هغه ته هم مونږ ته اجازه را نه کړه چې هغه را ټول کړو. مونږ خپل کاروبارونه هم واغیستو، مال دولت هم را نه واغیستو. اوس د خپل دولت نه د خپلو خلکو نه مې دا غوښتنه ده، باید له مونږ سره کومک وشي، مونږ لاسنیوی وشي او مونږ ته داسې زمینی برابرې شي چې مونږ د هغې څخه استفاده وکړو تر څو مونږ ژوند زندگی جوړه شي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي او وایي د پاکستاني پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی او آن د خپل اړتیا وړتو کې نشي رانیولی. په پینډۍ کې میشتي یوې افغاني نوریې ازادي راډیو ته وویل،
کور په کور ګرځي او موږ هم د کور نه بهر نه وځو او نه بازار ته تللی شو نه سودا پسې تللی شو. اقتصادي ستونزې مو هم ډېرې دي او دا ویره موږ سره هم ده چې که دوی مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي نو هلته هم ژوند نشو کولی، بیرته تللی هم نشو او دلته دوی نه هم پټ ګرځو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو پریکړه له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو او بېلابېلو هېوادونو غندلې، خو پاکستان له دې هېواده د بې اسنادو کډوالو د ایستلو په اړه په خپله پریکړه ټینګار کړی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
یو شمیر افغان سوداګرو ویلي د دوی زرګونه کانتینرونه له تیرو نږدې دریو میاشتو راهیسې د کراچۍ په بندر کې ولاړ دي او د پاکستان حکومت پرې بندیز لګولی. دوی ازادي راډیو ته وویل ډېری کانتینرونو کې داسې خوراکي توکي هم شته چې اوس خراب شوي او د استفادې وړ نه دي. د امرستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونې یو مسؤل وایي له دې امله هره ورځ افغان سوداګرو ته نږدې $1,000,000 زیان اوړي. په دې مسله کې تر ټولو تازه تحول دا دی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د یو چارواکي خانجان الکوزي په خبره پاکستانی چارواکو موافقه کړې چې شاوخوا 3,500 دغه کانټینرونه د پخوا په څیر په بانکي ضمانت یا هم 10% مالیه باندې خلاصیږي او د پخوا په څیر به ځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کنټینرې چې بیلابیل سوداګریز توکي پکې دي لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې افغانستان ته ولېږدول شي. یو شمېر سوداګر چې یاد بندر کې سوداګریز مالونه بند پاتې دي ازادي راډیو ته وویل په یادو کنټینرونو کې داسې خوراکي توکي هم شته چې د تیرو دوو میاشتو په موده کې خراب شوي او اوس د استفادې وړ نه دي. انوار افغان زدران لحمد ډلې سوداګرو څخه دی.
زما خپلم کنټینر په ساری دي او د ډیرو دوستانو مرګرو د افغاني تجارانو ډیر کنټینر یې ساری تقریبا 3400 کنټینر خوښه کې مالونه په پورت قاسم کې ولاړ دي راغلي دي. افغاني تجاران ډېر سخت پریشان دي خفه دي او نو پاکستان هیواد څخه موږ هیله ده چې دوی په زړه طرز العمل باندې دا کنټینر د اجازه ورکړي چې راشي ملک ته. سلام مالونه د خوراکي مواد د خرابېږي او اکثر ځنې خراب شوي دي ځنې په خرابولو دي. دا ډېر تقریبا په میلیاردونو ډالر تاوان د افغاني تجارانو ته.
نوموړی وایي په دې کانټینرونو کې غوړي تور چای شین چای او ځینې نور خوراکي توکي شته چې باید افغانستان ته راوړل شي. افغان سوداګر وایي له یوې خوا پر یادو کانټینرونو په یو نوم او بل نوم مالیه راځي او تر څنګ یې د پاکستان حکومت ځینې سوداګریز توکي تور لیست اچوي چې پر راواردولو یې بندیز دی. دوه تنه سوداګر نواب میرزای او حاجي عزت الله
دوی د مالیې په نامه لس فیصد هلته غواړي چې دا د نړیوالو ترانزیتي قوانین سرسار نه لګوي. زموږ تجارانو ته په لکونو نه په میلیونونو افغانۍ تاوان دی ضرر دی او همدارنګه پاکستان ته هم په دغې برخه کې تاوان شته ځکه چې دغه لاره هغه کوم ترانزیتي ټیکس چې دوی اخلي هغه په اوس وخت کې ځای په ځای هغه کارونه ولاړ دي.
په دې کې داسې دی چې هره ورځ پر یوه کنټینر باندې د $500 څه نیولې بیا د $150 د $200 پورې پر دې باندې پر ډې هره ورځ جرمانه د خالي د کنټینر د پاکستان د پورټو غبې جلا دي غبې جلا دي. په دې کې تقریبا ته خپل حساب ورته وکړه چې میلیونونه ډالر په دې کې موږ ملي تجارانو زموږ ولس ته خساره رسېدلې ده.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جان الکوزی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د سوداګرو د ستونزې تاییدوي.
facebook.com/azadiradio
بیا هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو مسلې باندې یو ریپورت لرو. دا چې د پاکستان په سند صوبی کې د راپورونو لمخې پاکستانی پولیس د بی اسنادو افغان کډوالو په نوم باندې هلته میشت ځایی پښتانه زوروي او بند ته اچوي. له دې ډلې ځینو پښتنو میشتو د غوسیمو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په پولیس یې هر ورځ زوروي او لسګونه پښتانه اوس هم په بندونو کې پراته دي. اخو بیا د سند حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر د دغو پښتنو د څرګندونې رد کړې دي. جزئیات له کراچۍ د نیاز علي په ریپورت کې.
د کراچۍ ترڅنګ د سند په بیلابیلو سیمو کې میش پښتانوي چې پولیس اوس هم د افغان کډوالو په نوم زوروي تانو ته بوزي او پیسې ترې اخلي. د سند په حیدرآباد کې میش جان محمد خان د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته ویلي په حیدرآباد بدین جامشورو او د سند په نورو سیمو کې هر ورځ په ګڼ شمیر کې پښتانه پولیسي پورته کوي.
په دې کې مومن دي په دې کې کاکړ دي ترین دي اسګزي دي اکاخیل دي نورزي دي په دې پېښور په کوټه کې او په سواد کې چې کم کومونه د مومندان دا ایم ایکس کومونه چې کم نفری دا ټول وړي دي. په دې کې د جمشورو کوټرینه هم خلک وړي دي. حیدرآباد شار نه خلک وړي دي. لطیف آباد ارتګرد چې کم علاقې دي حالانا کیسا ورسره بدین علاقه دا هغه ځینې هم خلک راوړي دي.
جان محمد خان زیاته کړي چې اعلی پولیسو چارواکو سره ډیپټی کمشنرانو او نورو سرکار کاری چارواکو ته هم وار په وار خطونه استولې دي خو تر وسه پولیسو د پښتنو سره ناروا چلن نه دی ودرولې. د سن په بیلابیلو سیمو کې د پښتنو سره روان چلن باندې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ نور ګوندونو او مدني فعالو هم په سن حکومت او پولیسو سختي نیوکې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترین د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل پولیس پښتانه پورته کوي کاروبارونه بندوي او بیا د پلټنو په نوم سو دروازے پتانوں کے بند ساتل کی گی
ٹول سندھ کے کم ظلم جبر نہ روا پشتونوں سر روان دا افغان کڈوال بانا عام افغانان سی بیا داغ پہاڑ کے دا خیبر پشتونخوا پشتانہ دا قبائل پشتانہ دا کوٹ پشتانہ ٹول تلاسنا چولی دی ڈی سی حیدرآباد کمشنر حیدرآباد آر پی او حیدرآباد ڈی پی او حیدرآباد دی پختانہ منی سی خدا دا نادرا دا ویریفیکیشن عمل دمرا ناکارا دئی چوس پاکستانی پشتانہ تقریباً نر وزی سینٹر کے بند پلاک اپ کے بند شناختی کارڈوں جمسی موبائل جمسی.
سلیم خان ترین زیا تکڑی چد تیرو سو رج رہسی پہ حیدرآباد جام شورو او دسن پنور سمو کی گنش میر پختانہ پولیس پدی طور پور تکڑی چتا سو بھی اسناد افغان کڈوال یی. سلیم خان وائی چد گن گڑو یہ پتیر سو رزو کی حیدرآباد جام شورو او نور سمو کی حگ پختانہ او قانونی اسناد لرون کی افغان کڈوال دتانو نارا خوشی کڑی چی پولیس و دبی اسناد افغانانو پنم پور تکڑی وو.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړ چې غزه تړانګه له پراخې لوږې سره مخامخ ده. دغه ادارې پرون پنجشنبه خبرداری ورکړ چې د غزې تقریبا ټول اوسیدونکي د خوړو مرستو ته اړتیا لري. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورټ ورکړی چې پرون د سون موادو کموالي له کبله په ټوله غزه کې د انټرنیټ او ټلیفون خدمات بند شول. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام اجرایه مدیر وایي په غزه کې د خوړو او اوبو ذخیره ختمې شوي او یوازې د اړتیا وړ لږه برخه مواد له سرحدونو غزې ته رسیږي. ساندی مکن پرون په اعلامیه کې ویلي د ژمي د چټک راتګ ناخوندي او لګڼې ګونې د ډاکو په نازایونو او د پاکو اوبو کموالي له کبله ملکیان له فوري لوږې سره مخامخ دي. بل لوري ته د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو بل رئیس پرون ویل دای په دې باور دی چې په غزه کې د دې ادارې د بشر دوستانه فعالیتونو د مخنیوي لپاره عمدي هڅې روانې دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې فلیپ لازارانی خبرداری ورکړی چې اداره یې ممکن مجبور شي چې د سوان توکو د کموالي له کبله خپل چارې کاملا بندې کړي. د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې چې په غزه تړانګه کې له څه باندې اته لکه بي ځای شو سره مرسته کوي ویلي چې زیات خدمات له وړاندې بند شوي دي. اسرائیل غزه ته د سوان توکو له لیږدولو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې ښایي حماس ډله چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی له دغو سوان توکو د پوځي اهدافو لپاره کار واخلي. لازارانی خبرداری ورکړی چې سوان توکي وارد نشي خلک به دغه موادو د نشټوالي له کبله سا ورکړي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبری آژانس د فلسطین د مخابراتي خدماتو د عمده شرکت په وینا راپور ورکړی چې د سوان توکو د کموالي له کبله په ټوله غزه کې له پرون راهیسې د انټرنیټ او ټلیفون خدمات بند شوي دي. د دې ترڅنګ اسرائیلي ځواکونو پرون د دویمې ورځې په مخه د غزې په شمال کې د حماس افراطي ډلې د نښو د موندلو لپاره د الشفا په نوم د لوی روغتون تلاشي وکړه. د غزواکونو داسې وسلې نندارې ته وړاندې کړي چې په وینا یې په یوه ودانۍ کې پټ کړی شوی وي، خو تر اوسه یې داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې د روغتون تر ودانۍ لاندې د حماس د سوق او ادارې د مرکز موجودیت ثابت کړي. د حماس افراطي ډلې او د روغتون کارکوونکو په دې اړه ادعاګانې رد کړې دي. په غزه کې د روانې جګړې شپږ اونۍ پوره شوې. اسرائیل د حماس افراطي ډلې په وړاندې وروسته له هغه حمله پیل کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان چې ډېره برخه یې ملکیان ووژل او د نارینه وو ښځو او ماشومانو په ګډون یې 240 نور کسان یرغمل کړل. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 1200 کسان وژل شوي چې دوه پر درېمه برخه یې ښځې او ماشومان دي.
خبرونو ور اخوا
ورزول اجمل اند د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له پاکستان څخه د ایستل شو افغان کډوالو په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. د دې رپورټ په پیل کې خبریال په یوه باراني ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم له دروازې د ستنیدونکو افغانانو کیسه کوي. وایي د اجباري اخراج په یو لوی بهیر کې ستنیدونکي د افغانان چې خپل کورونه یې پاکستان کې پرېښي، ځینو یې هیڅکله هغه جګړه ځپلی افغانستان نه دی لیدلی چې میندې او پلرونه یې پکې زیږېدلي وو. ځینې بیا داسې ګڼي چې دوی ته ښایي هغه ښارونه نه بلده ښکاره شي چې دوی ترې د 2020 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته وتلي. هغه ښارونه چې اوس پکې موسیقي غږول او اورېدل منه دي او نجونې ښوونځیو او ښځې پکې کار ته نشي تللی. خو د لیکوال په وینا کله چې دوی خپل بدل شوي هیواد ته ننوځي ډېر کډوال حیرانېږي. هلته هغه پوسټرونه لګېدلي چې راستنېدونکو افغان کډوالو ته په خپل وطن کې د ښه او هوسا ژوند هیله کوي. ټوپک پر غاړه طالب سرتیری ښکاري چې ستنېدونکو کډوالو ته خواړه ورکوي او یا په ګلانو د کډوالو ورستنېدل لمانځي. ورځپاڼې په تورخم کې له ورستنېدونکو کډوالو سره نقدي مرستو او موقتي کمپونو ته اشاره کړې او وړاندې هغه اندېښنې راخلي چې افغانستان ته ستنېدونکي کډوال ورسره مخ دي. واشنگټن پوسټ د بشري حقونو د ادارو په حواله وایي هغه افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته ایستل کیږي د اندېښنې لپاره دلایل لري. ملګرو ملتونو د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته د پخوانیو افغان پوځیانو او حکومتي کسانو تر 200 زیاتې بې محاکمې وژنې ثبت کړي. که څه هم طالب واکمنو دا رپورټونه رد کړي خو د هغه کسانو لپاره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې خوندیتوب یوه مهمه اندېښنه ده چې په پخواني حکومت کې پوځي یا نورې حساسې دندې درلودې. ورځپاڼې په دې لیکنه کې همدارنګه د هغه ښځو او نجونو اندېښنې هم راخیستې چې افغانستان ته تر ستنېدو وروسته به د نورو افغان ښځو په څیر له کار او زده کړو بې برخې وي. په لیکنه کې همدارنګه افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او سرپناه د نشتوالي په شمول هغه ستونزې هم یادې شوې چې هم به ورسره د هېواد ته ورستن شوي کډوال مخوي او هم به د افغانستان اوسني واکمن د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو او سنبالولو په چاره کې ورسره مخ وي. نیویارک پوسټ ورځپاڼې د طالبانو د سرتیرو پر هغې وی ویډیو لیکنه خپره کړې چې د کابل په کوڅو کې په رولر بلیډونو ګزمې کوي. دا ویډیو چې په کې د طالبانو د حکومت سرتیری په نظامی یونیفورمونو کې پر واټونو د وسلو سره د سکیټنګ په حال کې لیدل کیږي وروسته یې کې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره پاملرنه وراړولې. ورځپاڼه وایي په ویډیو کې د طالبانو سرتیری داسې ښکاري چې ماهر سکیټران دي. ټلګراف برتانوي ورځپاڼې هم په همدې اړه لیکنه کړې وایي چې د کابل د امنیې قمندانۍ ویاند خالد زدران ورته تایید کړی چې دا ویډیو رښتینې ده او پکې ښکارېدونکي سرتیری د کورنیو چارو وزارت د امن نظام ساتونکي دي چې د ښار په واټونو ګزمې کوي.
پرون په هند کې د نړیوال جام په دویمه نیمه پایلوبه کې آسترالیا د جنوبی افریقا په وړاندې لوبه وګټله. په دې ترتیب آسترالیا او هند د نړیوال جام پایلوبې ته ووتل چې یکشنبه ترسره کیږي. جزئیات له بختیار ساحل اورو.
Australia win the semi final and make it through to their 8th World Cup final. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې په دوه مینیمه پایلوبه کې سویلي افریقا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوال جام دوه مینیمه پایلوبه د نومبر په 14 مننه د هندستان د کلکتې ښار په ایډن ګارډن لوبغالي کې تر سره شو چې استرالیا وګټله. د دې سیالۍ په چا سویلي افریقا ګټلې و د توپوهنې پریکړه کړې و. یاد لوبډلې په لومړنیو شلو منډو خپل څلور مخکښ توپوهونکي له لاسه ورکړل، خو وروسته ورته ډیوډ میلر او هنریک کلاسن اوږده ګرتیا وکړه چې هدف یې 214 ته ورساوه. میلر یو سلو یو او کلاسن بیا وڅل وخ منډي وکړي. د استرالیا لپاره په توپا چور کې میچل سٹارک او پات کمنز، درې درې ټریویس هیټ او جاش هازلی وډ بیا دوه دوه لوبغاړي وسوځول. د استرالیا د پیل توپوهونکو ډیوډ وارنر او ټریویس هیټ د خپل توپوهنې پاړۍ هم چټکه پیل کړه. یاد لوبغاړو په شپږ اورونو کې شپېته منډې کړې وې او بیا وارنر په 29 منډو وسوځېد. د سویلي افریقا ورو توپا چونکو په منځنۍ اورونو کې ښه توپا چونه وکړه چې د استرالیا ول لوبغاړي وسوځول. خو د ټریویس هیټ د چټکو څلور شپېته منډو پر مټ یاد لوبډله پیلوبې ته ورسېده. نوموړی لوبغاړی د دې سیالۍ د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې هم وګټلې. دا تم ځل دی چې استرالیا د 500 نړیوال جام پیلوبې ته ځان رسوي. یاد لوبډلې 15 ځل دا جام ګټلی دی. ته ویلو ده چې د دې سیالۍ په لومړۍ نیمه پیلوبه کې هندوستان نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. استرالیا به د نومبر 15 نیټه د احمد آباد ښار په نریندر مودي لوبغالي کې له هندوستان سره پیلوبه ترسره کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وصلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 تر 9 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
وخت د سهار شپږ نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونې یو مسؤل په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د زرګونو ایثار کړل شو کانټینرونو د خوشې کولو په برخه کې د موافقې خبر ورکړ. خان جنرال کوزی پرون د آزادي اروپا مشال اړیو سره په خبرو کې ویل په څه کم 3000 کانټینرو مالو کې یو برخه کانټینرونه به تر بحثونو وروسته خوشې شي. تر دې مخکې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایثار کړل شو کنټینرونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. په کراچۍ بندر کې لکتر لګدریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کنټینرونه بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د هرات له 215000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 103 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دغه دفتر له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلې بیاکتنې په طرحه کې پرون پنجشنبه ویلي زیانمنې شوې کورنۍ لنډمهالو سرپناګانو، خوړو، نقدي مرستو، د څښاک پاک اوبو، د مینځلو وسایلو، د غراز روغتیایي او خوندیتوب څارنې ته بیړنۍ اړتیا لري. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې افغانستان ته 8-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال د 2018 کال نړیوال جام ته د لارموندنې لپاره دغه ابتدایي لوبه تیره شپه د قطر د پلازمینې دوحې په خلیفه نړیوال سټیډیوم کې وشوه. افغانستان به د دغو لوبو په لړ کې را روانه سه‌شنبه بله لوبه د کویت په وړاندې وکړي. د ملګرو ملتونو یوې مخکښې محکمې پرون پنجشنبه وویل سوریه باید د شکنجې کولو پروګرام ودروي. څېړونکي وایي سوریه کې په 2011 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره په لسګونو زره کسان د شکنجې په نتیجه کې مړه شوي. د چین د ډبرو سکرو د یو شرکت په ودانۍ کې د اورلګېدنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي. اسوشیتد پریس آژانس پرون د چین د دولتي رسنیو په حواله راپور ورکړ چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 نور کسان ټپیان شوي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون وویل کینیا ته یې د 908 میلیون ډالرو په ارزښت د پور له ورکولو سره موافقه کړې. کینیا ته دا پور داسې وخت منظور کیږي چې له مالي ستونزو او د پورونو له لوړې سطحې سره مخامخ دی.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې کول موږ سره میل مادي. موږ سره میل مادي د حقوقي چارو څیړونکو عبدالعظیم صفای. په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې به خبرې وکړو.
تاسو ته د ازادۍ رادیو ټول خوږو اوریدونکو ته ستاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. خواخې او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسېږي او په کورنۍ کې دي، د دوی حقونه له دوو جنبو نه مطرح کیږي. یو د اخلاقي جنبې له وجې او بل د قانوني او د شرعي جنبې له وجې چې واجبیت تعریفوي. اول دې ترازو چې واجبیت څه شی ده. په کورنۍ کې د مور پلار حقونه یا د خواخې او خسر حقونه د شریعت له مخې په اولادونو باندې دا واجب ده، په انګیانو باندې نه. زما هدف اولادونه دي. اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده، دا مسؤلیت راجی کیږي اولادونه ته، مختص اولادونه ته. هغه اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي، په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره، که هغه لونې دي یا زامن دي چې مور پلار ورسره دي، د دوی حقونه ور باندې واجب دي. او اسلام په دې باندې واضح لید لري، واضح نظر لري او حکم لري چې قرآن عظیم شان کې الله پاتولی چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکی وکړي او په نور نبوی احادیث کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی ده او د مور پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه ورسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه ورسته د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي دا هغه واجبیت ده چې په شریعت د اسلام کې ځای لري او هم په قران عظیم شان کې هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې په نظریاتو کې په فتواو کې دا ټول هغه شوي دي تاثیر شوي دي دا موضوعات او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده او دا په اولادونو باندې ده البته هغه اولادونه چې د مور پلار سره یو ځای اوسېږي په فامیل کې هدف مې د لور نه ده هغه لوڼې چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور پلار حق واجب نه ده په انګیانو باندې کله چې د خواښې او خسر مسله مطرح کېږي په دې موضوع کې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواښې او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد د نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حرامېږي نو دا په دې معنی ده چې خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد د نکاح کوي د دغه ځوان لپاره د مور او پلار حیثیت لري او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرام ده دغه حکم د اسلام په عقد د نکاح کې دغه حراموالی په عقد د نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري د خدمت کولو مسله جدا مسله ده دا زموږ په هیواد کې افغانستان کې بالخصوص دا عرفي جنبه لري اخلاقي جنبه لري که په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی وي په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی تاکید نه وایم کشمیر مور او پلار یو سره ګډ اوسیږي نو په دغه زوی باندې د مور او پلار خدمتې د مور او پلار حقوق ادا کول واجب دي بالخصوص کشمیر دغه مور او پلار په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي او دوی په کولت سن کې وي د باندې دغه د مور او پلار خدمت واجب ده قربانه دای باید د مور پلار خدمت وکي او د واجبیت تر سره کړي د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواښې خسر سره او د خپل د خاوند سره د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري نو د خاوند د کور ساتنې او د خاوند د کور سرپرستی دا د مېرمنې مسؤلیت ده وجیبه ده اما د کور کارونه دا په مېرمنې باندې واجب نه ده دا په مېرمنې باندې واجب نه ده او کشیر مېرمنه وغواړي چې د کور کارونه ومه کې او خاوند ته ووایي چې زه دا ما کولا یا زما په واس پورا نه ده نو خاوند مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا په خپل تر سره کی او یا یو نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه تر سره کی نو زه بیا تاکید نه چې دا اخلاقی موضوع ده زمونږ عرف او زمونږ عادت په افغانستان کې زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري دا هم تقریبا هغه عرف او عادت چې هغه نیک دي هغه عرف او عادت چې مونږ ته قابل د قبول دي هغه تقریبا مونږ شریعت او د قانون ځای لري هغه نو عرف او عادت زمونږ دا تعریفی چې په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروری او لازمی ده عرفن اخلاق هم دا ضروری او لازمی ده چې هغه د کور کارونه وکړي او د کور کارونو ته رسیدګي وکړي که هم په کور کې د فامیل خلک دي د خواښ او خسر دي که مثلا د خپل اولادونه دي ګډوانو سره لري نو خدمت عرفن او اخلاقا د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت سره
کیه او دا خدمت یو کیورته بایو ست په یو شمیر کورنیو کې لیدل سوي چې د کورنۍ مشران چې خواخي خسر دي لخپلې انګور سره د څه چلن نه کوي لکه لخپلې لور سره چې کوي دلته څه کول پکار دي څومره د انګور حق تر پخولند کیږي مثلا رواداری په خپل لور لری پنګور نه لری بیا ته ملری چې انګور د زما خدمت وکي زما احترام دی وکي دغه تک پدې نه واچوي چې خواخي خسر ته څه کول پکار دي لنګور سره څه ډول اندولری
کله چې په انعقاد نکاح سره عقد نکاح سره کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوه ځوانانو ترمنځ کچیر دغه ځوانانو ته خواښې او خسرې د مور پلار حیثیت لري نو مور پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري بیا هغه انګور چې راغلی د خپل کور یې پرېښی ده، خپل ورونه یې پرېښی دي، خپلې خویندې، خپل مور او پلار یې پرېښی دي چې ډېر مهربان او ورباندې، او راغلی ده واده شوی ده خپل خسر کره هلته د خپل د میړه په خاطر باندې اوسېږي، د خپل د خاوند سره او ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده. نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي، که خواښي وي د مور په شان باید ورته وي، او د مور مهرباني ورسره باید ولري. اخلاقا او عرفا دا قبول شوي مسائل دي، دا باید ورسره اخلاقا او عرفا همدغسې د مور په شان ورسره وي، او د مور عطوفت، د مور مهرباني ورته باید ورکړي، او دا کمی احساس نه کړي او انګور چې زه مې د مور نه لرې شوی یم او دلته د مور مهرباني راته نشته. ده پلار ته هم همدغسې تر ډېره لیدل شوي دي چې خسرانو باندې د انګور ډېره ګرانه وي، او د انګور ډېر قدر کوي، ډېر مهربانه وي ورباندې. خو بیا هم دغه خسر لپاره دغه انګور داسې ده لکه د لور حیثیت لري ورته، ځکه کله چې عقد نکاح ورسره حرامه شوه او دوی ورته د مور پلار حیثیت پیدا کړ، نو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي، او عرفن او اخلاقا او شریعتن دوی ته د اولاد حیثیت لري. نو دوی هم باید د مور پلار کمی ورنه کړي، داسې احساس ونه کړي دغه انګور چې زه د مور پلار نه لرې شوم او دلته غیر مهربانۍ غیر اخلاقي یا مثلا د زشت رفتار راسره کیږي، نو داسې احساس باید ورته پیدا نه کړي. عرفن اخلاقن او شریعتن دا وجیبه ده د خواښ خسر، لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور پلار حیثیت دوی پیدا کوي، دغسې هغه ځوانان هم دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي. نو دا ډېر لوی مبحث ده، نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کیږي د انګیانو سره. لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده، او له علم او له تحصیل نه له تعلیم نه لرېوالی ده، چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې، د کورنیو په اخلاقو باندې، د کورنیو په رفتار باندې دا ډېر تاثیر لري. که چېرې یوه کورنۍ باسواده وي، که چېرې یوه خواښې باسواده وي، یو خسر باسواده وي، هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره یې چې کوي، ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل خپل پرېښی او دلته راغلی ده، زما د زوی ژوند دی جوړ کړی، دلته ګډ ژوند دی تشکیل کړی ده، نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي. نو عمده عامل یې همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده. بل فقر، اقتصادي فقر، دا یو بل عامل ده چې په دې کې مؤثره تمامېږي. درېیم عامل موږ کولی شو ووایو چې غیر شرعي، غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي، دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې، چې بیا بالاخره د خواښې او د خسر او د انګیانو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصلې ایجادوي، او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي. بیا
بله استاد، راځو د زوم او د خواښې خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې په بل باندې لري. په افغاني کورنیو کې په یو شمېر کې البته زوم هغه د خواښې خسر حق ادا کوي، هغه خپل کورنۍ تربیه پوریم تر ډیره پوری اړه لري. خو یو شمېر بیا دوی نو هغه خواښې خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه ده هغه هم نه ورته لري. دغه سي کسانو په اکله تاسو څه وایئ؟ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي په ټولنه کې، په کورنۍ کې؟
دقیقا خواښې خسر او استادان دا هغه دوه کشره دي چې له مور پلار نه وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري. دوی په یو ځوان باندې، په زوم باندې، په یو متعلم باندې، په یو محصل باندې، یعنی د مور پلار نه وروسته خواښې خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغه کشرانو باندې بیا حق لري. یو زوم کله چې واده کوي، کله چې خپله ناوې راولي خپل کور ته، ګډ ژوند ورسره تشکیلوي، نو دته دغه خواښې خسر د مور پلار حیثیت پیدا کوي، او د مور پلار ځای لري ورته، ځکه دا یې معنوي مور پلار یې ویل کېږي، ځکه د ده ژوند دی جوړ کړ. فزیکن مور پلار یې وروزه دغه ځوانۍ ته ورسو، اما معنوي ژوند یې ورته دغه خواښې خسر ورته جوړ کړ چې خپله لور یې ورته ورکړه، او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو. نو که چېرې دغه مسایل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد نکاح منعقد کړي او د واده وکړي، مخکې د واده نه، مخکې د نکاح نه، دغه مسایل که یو ځوان درک کړي، دا ورته ډېره بهتره ده. او دا د مور او پلار مسؤلیت هم ده، کله چې زوی ته واده کوي دغه مسایل ورته ووایي، دغه مسایل ورته تفهیم کړي، کله چې لور ورکوي بل شاته پاخ د نکاح کی ور کوي هغه ته هم دا تفهیم کی ورته وای شي دغه خواخ خسر ته ته د مور پلان حیثیت لري او ته باید ډیر درناوی او حقوق او ادا کی همدارنګ زوم ته هم لازم ده شي لکه څنګه چې خپل کورنۍ ته خپل مور پلان ته احترام لري درناوی لري خپل خويند ورونو ته احترام لري درناوی لري دغه څه د خواخ خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري درناوی لري دا زوم دا هغه کور یعنی د خواخ خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي که هلته کالته دغه شینی دی یا مثلا او شی دی هغه خويند ورونه ویل کی او که خواخ خسر دی هغه مانوي مور پلان ویل کی نو هغه څه درناوی چې خپل فامیل ته کوي دا رس درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي
کدی تاسو خپل د سترګو لیدلی حالت راسو په افغانستان کې څومره د خواخی خسر حق هغه کدن ګور لخوایي یا د زوم لخوایي په پام کې نیول کیږي څومره ارزښت ورکول کیږي
زمونږ یو سلسله عرف او عادت دی چې هغه منفي تاثیرات لري په ګډ ژوند باندې دا عرف او عادت یا خو بالکل منځل شي او یا په مثبت ګوري باندې دا عرف او عادت بوتل شي تاسو کورنۍ ژوند متاثر نه کی په کورنۍ ژوند باندې منفي اغیز ونه کی نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې دا چې د انګور او د خواخ د خسر ترمنځ یا د زوم او د خواخ د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي یا ګډ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده نو دا عوامل لري او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي اما که چېرې عوامل باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل له منځه ویسو نو موږ به دغه عامل په حقیقت کې چې منفي اغیزه لري دا به له منځه وړي نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې دا له یوې خوا چې منفي تاثیرات یې لرل په ذهنیتونو باندې په روان باندې په رواني حالت باندې دا له یوې خوا له بلې خوا اقتصادي فقر یې منځته راوړه اخلاقي فقر یې منځته راوړه همدارنګه شرعي پوهې فقر یې منځته راوړه ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تصریح شوي دي او زموږ شریعت له دې مسایلو نه لرې نه ده کورنۍ ژوند یې په بهترین شکل باندې تعریف کړی ګډ ژوند یې په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده د هر انسان لپاره که هغه مور پلار دي که هغه حق پاخې خسر دي که هغه زوم ده یا انګور ده د ټولو حقوق او ځایونه تعریف کړي دي او روښانه کړي دي نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده چې اخلاقي فقر دلته و هم اقتصادي فقر شته ده اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي او همدارنګه دا په کورني ژوند باندې ډېر منفي اغېز درلوده کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی یو انسان په جنگ او په نامه کې لوی شوی تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري کنه یعنی دونه مشي دي زمونږ افغانان زینه ملامت او مشي دي بته خراب ذهنیت لري آفرین دي دوی چې اوس هم ډېر ښه ژوند لري زمونږ افغانان ډېر ښه کورنۍ لري او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي اوس هم دوی ډېر لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډېر ښه پر مخ بوزي او ډېر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي
بلې استاد کدی تراسو چې خواخی خسر چې خپل ډیر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي هغه خپل انرژي د لاس ورکوي خپل زړیږي مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي څومره به خوي چې دوی سره ښه چلند کړي زوم لخواوي کړي ګور لخواوي ښه چلند سره وسی او دا هیڅ ور کړی چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چې راته ګران دي عزیز دي تاسو هم راته ګران یستئ
همدغه لاسونه چې تاسو ویلی چې یو مور پلار د خپل د اولاد لپاره خپله انرژي د لاسه ورکوي خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد په روزنه کې تېروي د اولاد لپاره وقف کوي یو انسان کولی شي چې هېڅ واده ونه کړي خپل ټول ژوند په ځان ته تېر کړي مثلا کنه کولی شي چې خپل ځان خوشحاله وساتي کولی شي د ګډ ژوند نه صرف نظر وکړي لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي ښه په خوشحالۍ سره تېر کړي په سفر باندې تېر کړي یعنی کولی شي اما ګډ ژوند چې دا د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده دغه ګډ ژوند تشکیلوي او بالاخره اولادونه یې پیدا کیږي او د خپل د اولاد لپاره دغه خپل ټول ژوند خپلې ټولې خوشحالیانې دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قرباني، نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند وقف کړ، خپل ځواني تیر کړه، خپل انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید د دې حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولای. هیڅوک په دې نه دي توانېدلی چې د مور پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغسې وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل واجبه او خپل مسؤلیت به ادا کړی وي. همدغسې چې خواښي خسره چې کله چې یو مور پلار خپله لورې یو زوم ته ورکوي، یو هلک ته په عقد نکاح کې ورکوي، او دغه لورې چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې، په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لورې روزلې ده او لویه کړې ده، او بالاخره دا ورکوي بل چا ته، او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي، هلته د بل چا فامیل جوړوي، نو هغه زوم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره ترک کړي، باید چې دغه خواښې خسرې مې زما ګډ ژوند جوړ کړي، زما فامیلي ژوند جوړ کړي، زه باید ډېر احترام ولرم دې خواښې خسرې ته مې. او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونو دا ټول دا مسائل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي، او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته ده. خو متاسفانه چې علمیت کم ده او هغه علمي فقر سره موږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسائلو ته ډېره توجه نه کیږي. البته په ځینو ځایونو کې، په ځینو کورنیو کې دغه مسائلو توجه نه کیږي تر ډېره بریده. اوس الحمدلله زموږ جامعه هم باسواده شوې ده، او دغه مسائل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسائل تشریح کیږي، په دې مسائلو باندې بحث کیږي، او ټولو ځوانانو ته دا مسائل تفهیم کیږي.
بله استاد، په آخر کې په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم همدغه انګور بلاخره خپل خواخی کیږي، خپل خسر کیږي، که چیرې دوی ووس د خپل خواخی خسر درناوی نه کوي، پر راتلونکي کې به د خلکو لاولاد آیا دوی تمه کولی سي چې دوی درناوی وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. به هر هغه څوک چې څه کوي هغه بری دی، زموږ پښتو متل ده چې څه کوي هغه بری دی. نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي، که چیرې دی د خپل د مور پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کیږي. همدغسې د یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زموږ عقیده هم ده په دې باندې، یو د هغو گناهونو نه، یو د هغو گناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان یې جزای ویني او دې دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور او پلار یا د خواښې خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړی ده، هر هغه اولاد، هر هغه زوم چې د خپل د خواښې خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښې خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده، او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني، او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې، او د مور پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترې حتما پوښتنه کیږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلام، مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاکونو باندې خبري وشوې. د مسره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عبدالعظیم صفای، تربیه پرزه کې چې یاست الله مال او ملګری.
خنزل کربل دوباره کړه تر کما په اورس خپل رضا کړه چی مینختای پتا باندې پیدا کړه تر کما په اورس خپل رضا کړه کما په اورس خپل رضا کړه جهان پما سنا کړ تر کما په اورس خپل رضا کړ چی مینختای پتا باندې پیدا کړ تر کما په اورس خپل رضا کړ کما په هرس فل رضا کړه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساعت
جانا نا